يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. دلتا دفق اسما كردار دا بنديان متلق وخيلي شو دا غينا پسو فرمائلي شو چه اي ايمان والو تاسو تا سو مطلوب دي ستاسو نا مطلوب دا دي يو وي چه اغا خپل زان خرس کري يو هغاو چه جگرمار وو دا پاسا پاسا نه دیر قسمون خوڑل او خوگی خبری هم کولی او دنن پا کسونه وو دا اللہ یرا د الله یره ورته را یاد شوه نو په هغو کې د الله یره نه وه. د دې نه پسو فرمایلی شو چې انسان د خپل ځان ته وګوري چې هغه کوم ځای ولاړ دی او بیا الله تعالی د طرف نه انسټرکشنز یعنی هدایات راغلو ځکه چې ایمان والے هر قسم وي که نه ایمان والے هغه هم وي چې ایمانی کمزوری وي او ایمان والے هغه هم وي چې د هغوی چې هغوی سترونګ یعنی مضبوط ایمان وي. منافقین تا جدا خطاب نہ دے شوے طول تو فرمائلی شو چی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ چی پا اسلام کی پورا پورا داخل شے کچریتا سو دغشان خپل ځان نہ خرسوی نو پا اسلام کی پورا پورا خو داخل شے کنا سلم اسلام هم دے او ددے مطلب امن هم دے اطاعت هم مطلب دے پل زان اللہ تعالیٰ تا سبمیٹ کول ہم دی لیکن سنگا کافہ پورا پورا یعنی دا جون یو فیز ہم دا سینا دای پکار چی دا دینا بہر وی پورا پورا اسلام راوڑے دا نیم نیم اسلام دا اللہ ندے پکار چی دا کار بمونگ دا اللہ دا حکم مطابق کوو او بل با پخپل مرزای سر کوو وادو هم دا غینا بہر ندے بزنس هم دا غینا بہر ندے جاب با هم دا غینا بہر نوی سیلیبریشنز به هم دا غینه بهر نوی مونږ صرف په مصلی باندې کې نستو ته اسلام وایو چې ګنې مونږ پوره په اسلام کې داخل یو نه صرف مونږ او روژه نیول یا مسجدونو ته تلل د دې مطلب دا نه دی چې اوس تاسو پوره په اسلام کې داخل شوی چې کله زمونږ ټول ژوند په اسلام کې نوی داخل شوی الله تعالی فرمایل ولا تتبعوا خطوات الشیطان د شیطان د قدمونو پیروي مه کوئ د شیطان د قدمونو پیروي سو ده شیطان خو انسان ته داسې نه وایي چې اسلام پرېږده بلکې سو وایي چې کافه مه کوه پوره پوره مه داخلیږه د دې سو ضرورت دی بس دومره پوره ده کلمه دې ویلي ده نور دې څه پکار دي خلک نن سبا سو کوي ته د څومره کارونو نه ځان بچ کوې ادخلوا فی السلم بس د دومره حده پوری پوره ده د کافه ضرورت نشته تا ته دلته چې بنده راشي نو مشکل شي مونږ ټول الحمدلله په اسلام کې داخل یو لیکن کافه نه غواړو مونږ وایو چې د دومره اکسټریم کېدو څه ضرورت دی چې بیا انسان خوشحالي هم په خپله مرضۍ سره نشي کولی مونږ خو څوک کولی نه شو په خپله مرضۍ سره دا لاسو خبره ده اوس اسلام خو دا نه دي ویلي چې هر څه پرېږده دا خاندان دا معاشره اسلام کو هر سو آئی خو مونږ خو دلته اوسو مونږ کافه نشو کولی مونږ یو بل تسلی ورکوو چې مونږ په اسلام باندې روان یو لیکن په اسلام باندې تلل او په اسلام کې پوره پوره داخلېدل په دې کې فرق دی مونږ کافه نه غواړو او دا د شیطان چال دی دا هغو حربه ده چې هغه بنده په اسلام کې پوره پوره داخلېدو ته نه پرېږدي تاسو ګورئ چې کله یو کار زمونږ خوښ وي نو مونږ وایو چې مونږ ته نشته د دنیا ضرورت یعنی چې مونږ کله یو کار کوو که نه چې کله زمونږ په هغې باندې مرضي وي نو بیا مونږ د هغې دپاره هر څه کوو هر څه چې وایي زمونږ رشته داران نو وایي دي مونږ د هغوی پروا نه کوو خو هغوی مونږ ته څو خبره وکړي څو پیغور راته وکړي نو بیا مونږ دوباره د هغوی کره نه ځو خبرې ورسره ختمې کړو رشته دارۍ ورسره کټ کړو خو چې کله د الله حکم راشي نو بیا راته ټول رشته داران رایاد شي بیا مونږ وایو چې نه رشته داري ده که نه او د دې سره تعلق ساتل خو د الله تعالی حکم دی که نه نو دا حکم د الله منو لیکن باقی ټول حکمونه یې ماتوو شیطان وایي چې د پخوانۍ زمانې هغه سود خدا نه دی دا خو حرام نه دی اوس دومره هم اکسټریم مه جوړېږئ د چانه مو قرضه اخیستې ده چې کله را سره پیسه وشوه نو ور به یې کړم کلونه تیر شي او مونږ یې نه ورکوو نو شیطان انسان له څنګه تسلی ورکوي چې مونځ او روژه صحیح ده د دې نه مخکې مزه د دې نه مخکې مونږ کمایي څنګه کوو کو هره طریقه وي کو هغه حلاله وي کو حرامه وي خو مونږ د هغې خبرو هیڅ پروا نه کوو حج او عمره د یو حده پورې صحیح دي ټول زی په عمر باندې، لیکن مخکې معاملات څنګه کول دي، انصاف کول دي او کنه، وعده پوره کول دي او کنه، چاله دوکه ورکول دي او کنه، دروغ ویل دي او کنه، دا خو تومچ دي چې بنده هر وخت خپل ځان چک کوي. دا لا څنګه اسلام دی؟ صدقه خیرات ورکول خو ښه دي، د یو حده پورې صحیح ده. اوس موږ به لا دا هم ګورو چې ودونه به څنګه کوو، په وادو کې به میندې وي او کنه، ګډاګانې او سندرې به وي او کنه. نه ولې په دې خبرو کې به موږ اسلام ته ګورو؟ دا لا څنګه اسلام دی؟ نه موږ ویلنټاین سلیبریټ کولی شو، نه کریسمس کولی شو، نو دا لا څنګه خبرې دي؟ ولې خوشحالي زموږ حق نه جوړیږي؟ دا صحیح ده، په دې خبره موږ پوهیږو. سنډے سکول هم صحیح دی، لیکن د دې نه مخکې زه پخپله هم پرده شروع کړم او زه به پخپله هم حجاب کوم. دا خو ټو مچ شوه، دومره موږ نشو کولی. صفا وایي چې نه نه، دومره موږ چرته کولی شو. الله تعالی په صورت حج کې فرمایي، ښکلی خبره یې فرمایلې ده چې ځینې خلک داسې دي چې هغوی په کناره باندې دین فالو کول غواړي، هغوی په کناره باندې اوسي، په سایډ باندې. دا شان خو منافق دی، په کناره به یو. دلته موږ تلل نه غواړو، ډېر دننه تلل په دین کې دا موږ نشو کولی. حالانکه دلته وفرمایلی شو کافه پوره پوره داخل شي په اسلام کې.
ښه تاسو ماته ووایئ، که تاسو نیم په ګاډي کې دننه یې او نیم بهر یې، نو څه به وشي؟ داسې څوک کوي؟
دا شان کوچا یوه خپه د کور نه بهر وي او یوه دننه وي، نو هغه به څنګه وي؟
انسان له پکار دي کنه چې یو خوا شي او یا بل خوا، او چې چرته ځین مکمل وي کنه.
لیکن په اسلام کې یو وخت په دننه وي او یو بهر وي، هلته هم بهر هم وي او دننه هم وي. داسې انسان خو نه وي مطلوب د الله تعالی. یا ایها الذین آمنوا چې وویل او ټولو ته یې وفرمایل، ټول ایمان والے دي، چې څوک هم وایي چې موږ اسلام والے یو یا اسلام مراوړی دی، نو هغوی ته وفرمایلی شو چې پوره پوره داخل شي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او د شیطان د قدمونو پیروي مه کوئ. انه لکم عدو مبین، هغه خو ستاسو ښکاره دشمن دی. هغه خو به تاسو ته وایي چې پوره پوره د داخلېدو ضرورت نشته، دا ته چې څنګه یې بس دا صحیح ده.
فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات،
بیا که چېرې وخوایې دی تاسو د دې نه پس چې تاسو له ښکاره نښې راغلې، تاسو د هر څه پوره پوره پته ولګېده. شیطان بنده خویوي که نه، نو ستاسو سره خو کتاب راغی، ستاسو سره بینات راغلو، واضحه نښې درله راغلې، او الله تعالی درته وفرمایل چې دا هغه څه پکار دي. تاسو ته پوره پوره اطاعت پکار دی. سلم څه شی دی؟ دا اطاعت ته وایي مکمل اطاعت، یعنی اوبیډینس چې ورته وایي، اوبیډینس پکار دی، پوره اسلام پکار دی، کمپلیټ سبمیشن پکار دی. نیم نه، نیم اطاعت نه دی پکار. په ځینو کارونو کې اطاعت او په ځینو کې خپلې مرضیانې. ځینې خبرې د الله منلې او ځینې د خلکو او ځینې د خپل نفس فاورېدې، دا نه دي د الله پکار. کافه دا ډېر اهم آیت دی. بیا هم که تاسو وخویدئ، حالانکه تاسو ته هر څه بیان شو، ټوله خبره واضحه ده. که څوک نه وي پوهه په دې خبره، نو ووایئ دا خبره صفا او واضحه ده او که نه. دا خو ډېره آسانه او پوهېدو والله خبره ده. په دې کې سو کنفیوژن نشته، سو اختلاف پکې نشته چې فلانی دا سی وایي هغه سی وایي. ستاسو په مخ کې هر څه لیکلي دي. بیا هم که تاسو وخویدئ، بیا هم که تاسو په هوش کې نه راځئ او په پوره اسلام کې داخلېدل نه غواړئ او د شیطان په قدمونو باندې ځئ، نو څه دي؟ فعلمو، نو بیا پوه شئ، ان الله عزیز حکیم، بیشک الله تعالی ډیر زبردست دی، ډیر حکمت والے دی. بیا دا موایې چې سونه کیږي، بیا دا موایې چې څه خو شوي نه دي، مونږ په دین کې پوره نه یو داخل شوي، په کناره ځئ، خپله سیفتي هم ګورئ کنه. ستاسو څه خیال دی چې الله تعالی بنده نه شي نیوې؟ هغه عزیز هم دی او حکمت والے هم دی. دا د هغه حکمت دی چې هغه په هغه وخت باندې نه نیسي.
هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل،
نو ولي هغوی دا انتظار کوي، او یا هغوی انتظار کوي د دې خبرې. دا هل دلته دوه معنی کیدی شي، ولی هغوی د دې خبرې انتظار کوي چې راشي الله تعالی په سورو کې د وریځو، والملائکتی،
او فرشته هم راشي او کار ټول تمام شي.
اوس دوی د څه خبرې په انتظار کې دي؟ خبره صفا شوه او هر څو د دوی مخې له راغلل، او د دې باوجود هغوی د څه په انتظار کې دي؟ په پوره پوره داخلېدو کې د څه ضرورت دی؟ د پوره اطاعت، د پوره سبمیشن دپاره څه غواړي هغوی؟ چې ولې الله راشي، یعنی دا ډېره غټه دمکي ده. الله به کله راځي؟ چې کله قیامت راشي. الله تعالی فرمایلی دي، اذا دکت الارض دکا دکا، چې کله ځمکه الله تعالی ریزه ریزه کړي. وجاء والملک صفا صفا، تاسو رب به پخپله راشي، فرشتې به راشي، صفونه به جوړ کړی شي، او جهنم به هم راشي، ودرېږي به. هغه وخت د عبرت اخیستو بیا څه فایده؟ یعنی انسان دا سوچ کوي چې ها مونږ به نیکان شو، مونږ به صحیح شو، لیکن اوس نه، پته نشته چې کله به کیږو، چې واړو مولو شي، چې فلانی وادو شي، چې کله ماته جاد میلاو شي، چې زه لږ سبق ویم، چې زه لږ ژوند انجوی کړم، چې دا کار وکړم، چې هغه کار وکړم. نو ولې تاسو د دې خبرې په انتظار کې چې الله تعالی په خپله راشي؟ د ویلو ویلو سره هم مونږ رسته رسته کوو، سبا به وکړم، او هغه سبا بیا چرته هم رانشي، قیامت به راشي. چې کله قیامت راشي نو هله به دا کار پرېږدي. څومره غټه خبره ده! الله اکبر، استغفر الله. یا الله، د دې ورځې د راتلو نه مخکې مونږ له د نصیحت اخیستو توفیق راکړي، ځکه چې که هغه ورځ راغله نو دا نو بیا د وریځو په سوري کې که الله تعالی راځي نو دا اسمان به مات شي، او د الله تعالی فرشتې به راشي، او د الله تعالی عرش به راکوز شي. او چې کله الله تعالی پخپله راشي نو هغه وخت به ټولې فرشتې تسبیحات کوي، د الله د حشر په میدان کې به راځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی به ټول مخکینی او رستنی خلک را یو ځای کړي. د هغې وخت مقرر دی، ټول مخلوق به را یو ځای شي، د هر بنده سترګې به اسمان ته رسته وي، هر بنده ته به د فیصلې انتظار وي، او الله تعالی به د ورېځې په سورو کې د عرش په کرسۍ باندې نزول وکړي.
حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله الله تعالی را کوز شي نو د مخلوق او الله تعالی په منځ کې به اویا زره پردې وي، د نور د پړقېدو په وجه، او د اوبو نه به هغه اوازونه راوځي چې د هغې سره به زړونه درزیږي. دا به ډېر زیات د یری وخت وي. نو د هغه وخت انتظار کوئ تاسو؟ یعنی هغوی منل نه غواړي. ولې هغوی دا غواړي؟ د الله نه د یریدو والو دپاره خو بس دومره خبره کافي ده چې هغو ته دا وویلی شي. او بیا الله تعالی په راروان آیت کې وفرمایل،
سل بني اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه،
چې موږ په هغوی باندې څومره نښې نازلې کړې. دلته ایمان والو ته خبره کیږي چې ستاسو طرف ته آیاتونه راغلو، ستاسو طرف ته ښکاره نښې راغلې، د دې باوجود که تاسو وښویږئ نو دا وګورئ چې د دې نه مخکې د بني اسرائیل سره څه شوي وو. د هغوی طرف ته هم روښانه نښې راغلي دي، د هغوی طرف ته تورات راغی، او نورې څومره معجزې الله تعالی نازلې کړي وې.
ومن یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب،
نو چې څوک بدل کړي د الله تعالی نعمت د دې نه پس چې د هغوی طرف ته راشي نو الله تعالی ډېر سخت سزا ورکول واله دی. دلته د نعمت نه څه مراد دی؟ یعنی چې د الله تعالی وحی راغلی، کو هغه څوک بدلې کړي، د بدلولو څه مطلب دی؟ چې بنده پرایاریټي، یعنی ترجیح بل څیز له ورکړي، د الله حکم وروسته کړي، او خپل نور څیزونه زیات اهم وګڼي. څومره غټ نعمت وو د هغو سره، او هغه یې وروسته کړو. دا مونږ په تېره سفاره کې ویلي وو چې هغوی د الله تعالی کتاب شاته وغورځوه، یعنی د هغې نه مخ وګرځوه، د هغې پروایي ونه کړه. نو فإن الله شدید العقاب، ستاسو طرف ته هم راغلی دی، نو څه چې د هغوی دپاره وو، ګورئ الله تعالی هغوی له سخته سزا ورکړې وه. د الله تعالی غضب په هغوی باندې بیا څنګه راغلی وو چې هغوی مغضوب علیهم شو. نو بیا تاسو هم ګورئ، که چېرې تاسو د الله تعالی نعمت بدلوئ
دا پریږدی او په نورو سیزونو ورپسې شئ او دې له هیڅ توجه ورنه کړئ نو ستاسو دپاره به څه وي. هغوی داسې وکړل، هغوی ته څه میلاو شو، او که تاسو هم هغه کار کوئ نو ستاسو به بیا څه حال وي. د الله کلام، د هغو دین، د هغو آیات، دا ټول د الله تعالی نعمتونه دي. هسې خو د الله تعالی ډېر زیات نعمتونه دي، لیکن دا نعمت د ټولو نه اوچت دی چې الله تعالی چاله هدایت ورکړي، چې الله تعالی کتاب ورکړو دومره غټ شي او هغوی بدل کړو. او ظاهره ده چې کله څه شی بدلیږي نو هغه د څو په عوض بدلیږي. لکه که تاسو یو سوټ بدلوئ نو د هغې په بدل کې بیا بل اخلئ که نه. نو چې کله تاسو بدلوئ د الله نعمت، نو ظاهره ده چې د الله کتاب ورکړئ، نو بل څه به واخلئ. څوک جاب واخلي، چا د کور کارونه واخیستل، چا نورې مشغلې واخیستې، نو بدل یې کړو که نه. یعنی کوم ځای او کوم وخت چې دی د دې کتاب د پاره پکار وو چې الله تعالی دومره غټ نعمت ورکړو، د هغې ځای څو بل څیز واخیستو، نو دا څو اسانه معامله نه ده.
زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا.
او اوس دا خبره ولې وشوه دلته د دنیا د زندګۍ؟ ځکه چې کله د الله تعالی کتاب بدل شي نو د هغه کتاب ځای په دې دنیا کې څو بل شی واخلي. نو ښکلی جوړه کړه د هغه خلکو دپاره چا چې کفر وکړو د دنیا زندگی. هغوی په دې دنیا کې ډوب دي، په دې کې خپل طاقتونه لګولي دي، په دې پسې خپل ځانونه مړو کړل، هلاکې کړل چې دنیا راته نوره میلاو شي، نوره میلاو شي او نوره میلاو شي. د هغوی دپاره دنیا ښایسته کړی شوه، ځکه چې کله یو شی اټریکټیو شي نو بیا بنده د هغې نه متاثره شي او په هغې پسې ځغلي، منډه وهي. نو د هغوی دپاره ښکلی جوړه شوه، یعنی ښایسته کړی شوه. د مؤمنانو دپاره دنیا څه ده؟ قیدخانه. دا یو ریسټریکټډ ځای دی، دلته هغوی د خپلې مرضۍ نشي خوړی، هغوی به حلاله خوري. هغه د خپلې مرضۍ مطابق چې په کومه طریقه هغه غواړي نو پیسه نشي ګټلی. هغو ته به په حد کې دننه پیسه ګټل وي. هغه په خپله مرضۍ نشي اغوستی، هغو ته د الله تعالی د حکم مطابق جامه اغوستل دي. داسې څه سپیسیفیک جامه نه ده بیان شوي چې ساړي به اغوندی، شلوار کمیز به اغوندی یا جوبه به اغوندی، نه. لیکن حد ایښودی شوی دی چې د جسم دا حصې به پټوئ. د یو مسلمان ژوند د دین په حدود کې دننه وي، ځکه وفرمایلی شو چې قیدخانه ده. او د کافر دپاره دنیا جنت دی، د هغو سره د خوراک څښاک څه فکر نشته، هغه هر څه خوړی شي. نه یې په کاروبار کې څه پروا شته چې د کوم ځای نه پیسه راغلی ده. هغه په هر څنګه جامه کې ګرځېدی شي، لغړ او بربنډ ګرځېدی شي. د هغوی دپاره خدا دنیا ډېره ښایسته شوې ده، ځکه چې هغو ته صرف دنیا میلاویږي.
ویسخرون من الذین آمنوا.
او هغوی مزاق کوي د ایمان والو سره. څه مزاق کوي؟ چې تاسو څومره پاګلان یې، دا څنګه زندگی تیروئ، خورئ اسکی او مزې کوئ. ژوند خو صرف یو ځل بنده ته میلاویږي. ایټ ډرینک اینډ بی میری، د هغوی دا نمونه سلوګنز وي. لیکن مؤمن داسې نه وي، نو هغوی په مؤمنانو پورې خنداګانې او مزاق کوي، پیشاړی کوي. نن به د کافرانو سوی مسلمانان هم دا نمونه خنداګانې او مزاق کوي، او هغوی ته خپل مسلمانان ډېر بیکورډ ښکاري.
والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه.
او هغه خلک چې تقوا والدي، هغوی به د دوی د پاسه وي د قیامت په ورځ. د دوی نه به اوچت وي په درجو کې، او د هغوی نه به په ټاپ وي په عزت کې. د هغه ځای چې څه هم کامیابي ده نو هغه اوچته ده د دنیا د کامیابۍ نه. یعنی نن دوی هغوی ته په سپک نظر سره ګوري، هغوی ورته ډېر ښکته ښکاري د ځان نه، لیکن د قیامت په ورځ به دا نقشه الټه شي. هغوی به د پاسه وي او دوی به لاندې وي. په سورة المطففین کې راځي په آخري آیاتونو کې،
ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون.
چې څنګه به دوی په ایمان والو پورې مزاق کوو، په مسلمانانو پورې به په سترګو سترګو کې اشارې کولې. وی به چې دا سو پاګلان دي، ګمراه دي بالکل. دوی خو د پټلۍ نه غورځېدلې دي، او د قیامت په ورځ به ایمان والا په تختونو باندې ناسوي او په دوی پورې به خنداګانې کوي. وکتو تاسو انجام؟ که د مؤمن دپاره هم دنیا زینت جوړ شي، نو بیا په هغو او کافر کې څه فرق پاتې شو؟
که د یو مسلمان د پاره دنیا زینت شي او هغه د دې جنت په جوړولو کې منډې تړلی وهي په دې پسې خپل ځان مړ کړي هغو ته نور هیڅ هم په نظر نه راځي چې د دې دنیا خزانې راته میلاو شي د دې آرام د دې آسایشونه راته میلاو شي بیا په هغو کافر کې څه فرق پاتې شو که هغه په صحیح مؤمنانو پسې خندا او مذاق شروع کړي نو بیا په هغو او کافر کې څه فرق شو دا خو د کافرانو خبرې بیانیږي دا نمونه کارونه خو به هغوی کول دا ښکاري لکه موږ چې د مسلمانانو خبرې وایو ځکه چې نن د یو مسلمان دپاره دنیا دومره زینت واله ده تاسو ګورئ چې ټول خلک څنګه په پیسه پسې منډې وهي د ژوند مقصد یې څه دی ډېر کم خلک به وي چې هغو د الله رضا غواړي هر بنده وایي چې غټ کور راته میلاو شوی غټ ګاډۍ مې وې بچي مې ښه پروفیشنلز وې چې هغوی د فلانۍ یونیورسټي نه سبق وایي دومره پیسه راشي او جایدادونه جوړ کړو ویکیشن هوم وې بېشماره خواهشات دي نو پته نه چلیږي چې څه شی دی چې د دوی دپاره بیوټیفای شوی دی دنیا حالانکه که په حدیث کې وکتی شي نو د دې دنیا قیمت د ماشی د پر برابر هم نه دی ماشی څومره وړوکی دی نو د هغې پر به څومره وړوکی وي چې هغه په نظر هم نه راځي که د هغې برابر هم وي نو الله تعالی به کافر له یو ګوټ اوبه هم نه وی ورکړي دومره ویلیو یعنی قیمت هم نشته لیکن انسان ګورئ خپل قیمتي زندگی څنګه په دې پسې ولګوي او بیا خوشحاله شي چې ما ډېره وګټله ما ډېر څه حاصل کړو حالانکه دا خساره ده ځکه چې چاته میلاو شوه دنیا نو هغه به هم د دغه خاورې د لاندې ودو کیږي او چې چاته څو نو میلاو در په در ګرځېدو خیرات یې غوښتو او په دروازه باندې د ډوډۍ غوښتو د پاره لاس وړاندې کوو هغه هم د دغه خاورې د لاندې ځي دواړه برابر شو کنه د دواړو اینډ ریزلټ یو شو دواړه برابر شو چا چې د هارورډ نه سبق وې هغه هم د دغه خاورې د لاندې دی او چا چې سکول نه دی ویلې نو هغه هم د خاورې د لاندې دی هغه څو ګټل او دو څو بایلل چې چا سایکل چلوو نو هغه هم هلته ورسېدو او چې چا په جهازونو کې سفر کوو نو هغه هم هلته لاړو تاسو ماته ووایئ څو فرق ښکاري په قبرستان کې ګورئ ټول قبرونه د خاورې یو شان وي د دنیا غټ آسایشونه او اسانۍ اخیستل د دې ځای کامیابي اخیستل خلک وایي چې فلانی کامیاب شو او هغه کس چې هغه ته ناکام ویلی شي چې هغه غریب ته خو هیڅ هم میلاو نه شو ټول یو برابر شو نو دا دوکه چې ده که نه دا کافر ته ښکاري مؤمن په بله چشمه باندې دنیا ته ګوري انفارچونیټلی د بدقسمتۍ خبره دا ده نن ټولو یو چشمه لګولې ده یوه شیشه ده د ټولو سره او ټولو ته دنیا رنګینه په نظر راځي منډې وهي او پاګلان شوي دي په پیسه جګړې دي او په پیسه باندې خلک یو بل بېعزته کوي د پیسې په وجه قطع تعلق دی پیسه 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 په بچو چې تعلیم کوي نو چې ډېره پیسه ورته میلاو شي چې پیسه ده نو عزت دی دا د څو خبرې نښه ده دا سلوګنز خو د کافرانو دي مؤمن له خو داسې سوچ نه دی پکار چې پیسه ده نو عزت دی ابراهیم علیه السلام خو هم لیسو هغه خو خپلو خلکو ایستی و د کوره د هغو سره کومه پیسه وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې خو به په ورځو ورځو باندې نغری نه بلیدو حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې د یوې میاشتې په لیدو سره او د بلې میاشتې پورې به زموږ په دوو تورو سیزونو باندې ګزاره کېده یعنی اوبو او کجوري د هغوی سره څه پیسه وه نو ولې هغوی کامیاب نه وو لیکن نن ګورئ د یو مسلمان څنګه طریقه پاتې شوه چې هغوی د خلکو قیمت ته پیسې نه لګوي که پیسه ورسره نه وي نو هغوی له عزت نه ورکوي سلام ورته نه کوي که پیسه در سره نه وي نو زه ستاسو قیمت دی نو تقوا والله به په هغه ورځ په اوچتو درجو وي د مالدارو متعلق داسې نه دي ویلی شوي غټو ګاډو والله ته نه دي ویلی شوي تقوا نو تقوا څومره ده په مونږ کې والله يرزق من يشاء بغير حساب نن تاسو دې ته په کوز نظر ګورئ حقیر در تخکاری الله تعالی هغوی له څومره عزت ورکړو او الله تعالی چې د چا دپاره وغواړي نو بې حسابه ورکوي الله تعالی دا نه ګوري چې تاسو په دنیا کې چا ته عزت والوي ستاسو په نظر کې د چا قیمت سیوا وو چې الله تعالی څوک غواړي کو هغه ستاسو په نظر کې فقیر هم وي او د بې حساب څه مطلب دی دلته یو معنی دا ده چې الله تعالی به د هغوی نه حساب نه اخلي چې هغوی له ورکوي او دویمه معنی دا ده چې په شمار به وله نه ورکوي دومره به وله ورکړي چې بې حسابه به وي
كان الناس أمة واحدة
وو دا خلق يو أمت يعني چه كلا دنیا شوروشوانو طول خلق پا يو أمت باندي وو طول پا يو دين باندي وو اسلام دا طول دين وو چه كلا انسانيت شوروشو
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
بيا الله تعالى رأوليق النبيان مبشر يعني خوشخبري ورکول والا او منظر یعنی ویرول والا یعنی چې کله دنیا د آدم علیه السلام نه شروع شوه نو په حدیث کې راځي چې د لسو قرنو پورې دنیا ټوله په توحید وه یو قرن د سلو کالو وي نو زر کاله خلق په توحید باندې وو ټول په صحیح دین وو د هغې نه پس په خلکو کې اختلاف شروع شو شرک راغی نو بیا الله تعالی نوح علیه السلام راولیږو او هغو تبلیغ کوو نو الله تعالی چی نبیان راولیگل نو هغوی مبشر او منذر جوړ کړل
کوم خلق چی دین ته واپس راغلل نو الله تعالی هغوی ته خوشخبری ورکړه او چی کوم خلق دین ته رانغلل نو الله تعالی د هغوی دپاره پیغمبران منذر یعنی ویرولو دپاره راولیږل هغوی له یې خبرداری ورکړو او دلته به تاسو ته پته ولګي چې الله تعالی سسو انتظامات وکړل د خلکو د هدایت دپاره هغوی په صحیح لاره د راویستلو دپاره الله تعالی سسو انتظامات وکړل اول یې ټولو ته هدایت را لېږلی وو د آدم علیه السلام نه واخله د نوح علیه السلام پورې الله تعالی ټول خلق په هدایت باندې ساتلی وو د هغې نه پس خلق د دین نه واوړېدل او چې کله هغوی د لارې نه واوړېدل نو الله تعالی د هغوی دپاره نبیان راولېږل
وانزل معهم الكتاب بالحق
د حق سره یې هغوی طرف ته کتاب راولېږو یعنی الله تعالی د هغوی رهنمایي وکړه د حق سره یو کتابی راولېږو خپل کلامی راولېږو د انسانیت لپاره څومره انتظام وکړو اوس څوک دا نشي ویلی چې موږ ته خو پته نشته او بیا په دنیا کې دومره اختلاف ولې دی بیا ولې ټول جدا جدا شو کو آدم علیه السلام یو دین راوړی وو او ټول نبیان یو دین راوړی وو الله تعالی کتاب نازل کړو واضحه کتابونه یې نازل کړو چې په هغې کې ټول هر څه رښتیا وو
لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه
ځکه چې هغه فیصله وکړي د خلکو په منځ کې هغوی چې کوم اختلاف کړی وو په خلکو کې ډېر اختلاف پیدا شوی وو الله تعالی د هغوی په منځ کې د فیصلې کولو دپاره د کتابونو انتظام وکړو لیکن
وما اختلف فیه الا الذین اوتوه
لیکن د افسوس خبره دا ده چې اختلاف وکړو په دې کې د کتابونو د رالېږلو باوجود هغه خلکو چاله چې کتاب ورکړی شوی وو
من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم
پس دا غینه چې د هغوی طرف ته روښانه نښې راغلې کتابونه راغلل پیغمبران راغلل چې هغوی ته هر څه وښیي هغوی بیا هم اختلاف وکړو کتابونه د دې دپاره راغلي وو چې د خلکو په منځ کې اختلاف ختم شي د کتاب سره په خلکو کې اختلاف ختمیږي نن هم چې څومره اختلافات دي کو هغه هر قسم وي د دې یو قرآن په وجه هغه ټول اختلافات ختمېدی شي لیکن که څوک د خپلې مرضۍ تفسیرونه ونه کړي چې په هغه طریقه د دې قرآن اکسپلینیشن وشي لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وو او بیا ګورئ چې ټولې مسلې حل کېدی شي لیکن که هر تن د خپل امام خبره راټینګه کړي او وایي چې زموږ امام داسې وایي زموږ بزرګ داسې وایي نو بیا به څنګه اختلاف ختمیږي نن هم د اختلاف دا طریقه ده او پخوا هم دا طریقه وه او هغه وخت خلکو بیا هم اختلاف کړی وو حالانکه د هغې سره کتاب وو او نن هم وګورئ چې یو کتاب دی ټول منلو واله دي بیا هم اختلاف نه ختمیږي ولی اکثر د خلکو په ذهن کې دا خبره راځي چې یو قرآن دی نو اختلاف په څه خبره چې یوه کعبه ده نو ولې اختلاف دی چې یو رسول دی نو ولې اختلاف دی بغیا بینهم دا وجه ده د ضد په وجه د بغاوت په وجه د سرکشۍ په وجه یعنی بغي څه وي
چې د انسان دا خیال وي چې زه خلک کنټرول کړم
یو مثال به واخلو ګوره یو بنده دی که چرې داغو ډېر موریدان وي یا شاګردان وي یا داغو ډېر منلو واله خلک وي
او یا داغو خبرې اورېدو واله وي که هغه چاته غلط نه وایي نو خلک به ولې راځي دوله هغوی خو به بیا بل طرف ته ځي او دی غواړي چې نه دوی دې زما سره وي بل خوا دې نه ځي نو په دې وجه باندې دې د نورو خلکو بد وایي چې خلک نورو خلکو له نه ځي یعنی دا د دو د کنټرول کولو یو طریقه ده امید دی چې پوه شوي به او هم دا وجه ده چې خلکو موضوع احادیث جوړ کړی دی، یعنی چې هغه د سره احادیث نه دی، د احادیث نوم یې ورله ورکړی دی. په اردو کې ورته موضوع وای، ٹھیک ده، په عربی کې، او په انګلیش کې ورته فیبریکیټډ وای. ځکه چې په خلکو کې د دې خبرې ارج پیدا شو، هغه کوم سپیکرز چې وو چې چا به دا قسم کارونه کول، هغوی موضوع احادیث په دې وجه باندې جوړ کړل چې اوس خلک د هغه احادیث نه ستړي شو، یعنی چې کم اصلي احادیث وو. اوس په کار ده چې زه نوی خبره را وباسم، چې هغوی به نوی خبره کوله نو خلکو به واه واه کول چې دا خبره خو ډیره زبردسته ده، او دا مونږ چرته مخکې نه و اورېدلی. نو په دې وجه به بیا خلک د دینه چاپیره ناسو، او دغه شان به دوی د حدیثونه جوړول، او حواله به ورکوله چې دا د فلانی او د فلانی نه حدیث دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی. او اوس دغه ټول موضوع احادیث چې دی، نو د دې پته لګي، ځکه چې زمونږ ټول د احادیث علم چې دی نو هغه محفوظ دی الحمدلله. نو دا د دروغ احادیث دی د ځان نه جوړ کړی وو، صرف په دې وجه چې خلک زمونږ نه چاپیره ناس وي، او مونږ ورته نوی نوی خبرې کوو. نو دا هر سو هغوی د خپل نوم او خپل شهرت لپاره کول. نو بغیم بینهم، او د ضد په وجه، ضد د دې خبرې چې مونږ نه منو، او ضد په دې وجه چې مونږ غالب شو چې زمونږ کنټرول وي، او کچری مونږ اختلاف نه کوو، مونږ به وایو چې مونږ ټول یو یو، نو بیا به څوک مونږ له ولی راضي؟ کو اختلاف وي را پکې نو راضي به کنه. کو نن هم ټول خلک دا هر څه پرېږدي، یو قرآن طرف تراشي، او د دې نه هدایت واخلي، نو دا مسلې به ټولې حل شي. لیکن بیا به زمونږ دکان څنګه چلیږي؟ دا پرابلم دی. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. نو الله تعالی هدایت ورکړو هغوی له چا چې ایمان راوړو، په هغې کې چې اختلافی کړی وو په حق کې د خپل اذن سره. الله تعالی د ایمان والو د پاره بیا هم د رهنمایۍ لار کې خوده، چې څوک د هر باعث نه اوچت پاسېدو او په دې خبره پوه شو چې د الله تعالی د کلام نه زیات نور سو نشته، په دې کې رهنمایي ده. چې څوک د هدایت یعنی رهنمایۍ متلاشي وي، نو الله تعالی بیا هغوله هدایت ورکوي. الله تعالی ایمان والو له هدایت ورکړو په کومو خبرو کې چې هغوی جګړه کوله، یعنی نورو خلکو. نو چې څوک د حق په تلاش کې وو، نو الله تعالی هغوی له هدایت ورکړو. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الله تعالی چې د چا د پاره وغواړي نو سیده لاره ورته وخی، او من يشاء دوانه طرف ته ځي. الله تعالی طرف ته هم تلی شي، د دې معنی یعنی الله تعالی هدایت ورکوي چې چاله الله تعالی وغواړي، د صراط مستقيم. او دویمه معنی سوده، او الله تعالی هدایت ورکوي چې څوک هدایت غواړي، یعنی الله تعالی هغه خلکو له هدایت ورکوي چې هغوی د هدایت په تلاش کې وي، هدایت غواړي، نو الله تعالی ضرور هغوی له هدایت ورکوي. مقصد دا پکار وي د بنده چې زه هدایت بیا مونم، دا نه ده چې زه به په هغه طریقه باندې ځم کومه چې زما د مور او پلار وه، او یا دا چې زمونږ مشرانو خو مونږ ته دا خیالي وو. د دې نه مونږ نه لرې کیږو. کو تاسو راته ډیر څه ووایئ، کو تاسو راته د قرآن آیتونه هم وښیئ، خو مونږ نه منو، نو هغوی ته به بیا د کوم ځای نه هدایت ملاویږي؟ چې څوک وایي چې نه، ما ته هدایت نه دی پکار، او چې څوک دا ټول هر څه یو طرف ته کیږدي، نو الله تعالی هغوی له ضرور بیا هدایت ورکوي. د اختلاف نه خلک لری کوي، ٹھیک ده. نو دا خلک چې وایي چې مونږ خو پوهیږو نه چې کومه لاره صحیح ده، څوک سوایي او څوک سوایي، څوک سوایي چې مزارونو لزای او سادرونه پرې غوړوي، څوک وایي چې دا م کوي، څوک وایي چې دا کار کوي، څوک وایي چې صرف د الله تعالی نه غواړي، نو مونږ خو نه پوهیږو. نو دا م وایي، ځکه چې کو تاسو پوهېدل غواړئ نو پوهېدې شئ، ځکه چې هر څو خصفا او واضح دي. من بعد ما جاءتهم البينات، هر څو خواضح دي. داسې څنګه کېدی شي چې الله تعالی کوم دین چې د قیامت پورې بوي، نو ولې هغه به د خپلو خلکو لپاره نه واضح کوو؟ داسې څنګه کېدی شي؟ اصلي خبره دا ده چې موږ پوهېدل غواړو او که نه. اصلي خبره دا ده که واقعي تاسو د هدایت طلبګار یې، نو تاسو ته به میلاو شي، او ډیر صفا دی، او دا آیت ډیر صفا دی. لیکن که تاسو په خپله د ځان نه بې وقفه جوړ کړی وي، چې مونږ خو کنفیوز یو، په اسلام کې هیڅ کنفیوژن نشته، هر څو واضح دي. او که تاسو کنفیوز یې نو د دې مطلب دی چې تاسو د دې نه د هدایت اخستو کوشش نه دی کړی، په تاسو کې هغه طلب او تړپ نشته، ګنی ضرور به تاسو ته میلاو شوی و. دا د الله تعالی وعده ده، الذین آمنوا هدایت ورکړی دی الله تعالی ایمان والولا، الله تعالی به درله درکړي. نو په خپل ځان کې رښتینی طلب پیدا کړی او د الله تعالی نه وغواړئ هدایت، الله تعالی به د دې قرآن نه هدایت درکړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب.